زمانو ما افسر دي او دغه رخصتان جتاوي له د دې وطن د لپاره به دي فیل شرایط کی په هر نو شرایط کی زار قاتل دي زکه چې دی وی خونه تعلیم ورسته پات کیږي تربیه ورسته پات کیږي مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دي خلق مریضان دي مریض شفخانه ته نه رسیږي لارې بند دي بدبختی ده زنه په یو مجدوی ته د مشوره څوک ورکوي غیر د رخصتۍ ونه بل کار نشته ټول خلک د بیکاری نه در په دره ګرځي
دا ډیره لارې بندول دا ډیره هغه د خلکو سره اقتصادي وضعیت مون خراب ده په وطن کې جنگ تیر شوی ده د جنگ جدل دغه د مون زراعت صنعت تعلیم تربیه دا ټول په صفر د کار اورز د مون لارې بندګي سیاحت هم د منځ ځي تعلیم تربیه هم د منځ ځي کار وارم د منځ ځي زراعت هم د منځ ځي مونږ وایي چې د افغانستان خلکو ته د ما دغه یو خبره ده چې د ما قدم الله خان د ازادي ورځ باید ورمزور شي
دې وطن سل په سلو کې په ضرر ده په دې په خاطر باندې چې موږ اقتصاد په بل چا پورې تړلی ده که موږ خپل خود کفا شو کار وکړو ځوانان دې موږ کار وکړي فرزند یې اته ساعتو په ځای باندې نه ساعته وکړي نو دا وطن به خود کفایي ته لاړ شي اوس خو دې موږ اقتصاد تړلی ده بل چا پورې هغه چې هر لوبې په موږ باندې کوي کولای شي دې په خاطر موږ اقتصاد نه لرو
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چ خوش او خوشاله بایست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یو بل خبرونه ته ز سید کمال شاعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عدالتانه محکمې په اړه بحث کوو د پروګرام المامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه غړې مرغلره معیار ده معیار صاحب اشاره غلس معیار صاحب کاوریدونکو ته د عدالتانه محکمې د حقوقي او قانوني مبنا په اړه معلومات ورکړي
درس د وړاندې اول خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم ا بیا به زه ستاسو د سوال په ځواب کې دا وایم چې د عادلانه محکمې اصول په اړه کې په قانون اساسي کې اجرات جزایی قانون کې د اصول محاکمات قانون کې او په د حقوق بشر په جهانی اعلامیه کې په دې باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې باید د یو عادلانه محکمې اصول د محکمې پیجریان کې مراعات شي
ډیر مننه تشکر مایر صاحب کپدی اړه معلومات راکړي چې عادلانه محکمه څو پړاوونه لري
عادلانه محکمه اصول اپړونه اول دا چې اصل برات زما دی باید معنی شکنجه دی یو له اصول څخه او یو له اصول څخه دی وکیل مدافع لرل دی په جریان د محکمه کې او تحقیق کې اصل د سکوت باید رعایت شي او کله د محکمه په جریان کې باید متهم ته د هغه حقوق او د هغه اتهام باید ورته معرفي شي او پیژندل شي او دا چې محکمه باید علني وي او په یو دغه اصول څخه دا دی چې د محکمې په جریان کې او د یو عادلانه محکمې اصول دی چې انساني کرامت باید په نظر کې ولشي او رعایت شي
د عادلانه محکمې د اصول رعایتول څومره مثبت تاثیرات لري
د عادلانه محکمې د اصول رعایت په فلن په عدلي او قضایي ارګانونو کې او د یو متهم لپاره او یو د بیگناه لپاره زما په نظر مختلف خونه لري چې یو له اغوی څخه ده چې هیڅ یو مجرم به بلا مجازات څخه پاتې نشي او کچیرته دا اصول رعایت شي مجرم به اتمن خپلو کړنو جزا ته ورسیږي دوهم دا چې په جامعه کې د قانون حاکمیت د تطبیق لپاره ډیر ارزښت لري او مهم دي. دریم دا چې د دې اصول را د دې سبب کیږي چې هیڅ یو بیګنا شخص مجازات او مجازات نشي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. د ورستي پښتني پتوګه تاسو د بشري حقوقو په کمیسون کې د نظارت او بررسي د څنګه غړی یاستي. تر دا مهاله پورې تاسو څومره نظارت او بررسي کړی ده، او آیا دغه نظارت پر مهال باندې تاسو د داسې شاهدان یاست چې عادلانه محاکمه لکه څنګه چې نوم دی عامه سي پولیسو وي؟
مننه. زموږ د یو لفعالیتونو څخه ده چې د قضایي جلسو څخه موږ نظارت ولرو او غلطه اشتراک ولرو او یا فورم دی چې هغه باید کتر وسه پورې موږ تقریبا او یا جلسه نظارت کړی دی مستقیم خپلم اشتراک پکې کړی. په دې جلسو کې مختلف مشکلات وو، حتی کله چې موږ مراجعه کړی محاکمې ته یو هغه اصل چې باید علنی وي محکمې او جلسه باید علنی وي. موږ سره مثلا موږ نه پریښودل شوي چې جلسو ته لاړ شو او نظارت ولرو خپل د رئیس د جلسې نه یا رئیس د دیوان له خوا، یا دغلته دغه حاصل چې جلسه د علنی باید وي دغه دلته مراد شوی نه دی. په بعضې جلسو کې به بیا مراتیږي، مثلا موږ ته اجازه راکړل شوې ده بدون د کوم بحث او جنجال نه، دا حق موږ ته راکړل شوی دی چې هر وګړی حق لري ځکه چې جلسې علني دي باید پکې ونډه واخلي. راځو دا چې په جریان د محکمه کې، په جریان د محکمه کې اکثرا جلسې دا چې شخصا ما خپله نظارت کړي دي تقریبا ډېرې داسې شوي چې په بعض جلسو کې وکیل مدافع نه لري، حتی د تحقیق بخش کې ولای کې دوی وکیل مدافع نه لري. کله چې دوسیه محکمه ته راځي قاضی جلسه به دایروي په هغه کې بیا وکیل مدافع خواهش کوي چې دوی ته باید وکیل مدافع تعین شي، په هغه صورت کې چې دا باید په هغه جریان د اول د گرفتاری کې او تحقیق کې دوی د دغه حق نه چې یو د عادلانه محاکمې اصول دي برخوردار شي. زما غوښتنه ده اول ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د خپلو قضات صاحبانو لپاره ورکشاپونه او سیمینارونه ونیسي دا چې یو عادلانه محکمه څرخم ته یو محکمه ده او دغه اصول باید رعایت شي، ځکه اکثرا جلسو کې موږ هغه څه چې موږ لیدلې دي یعنی داسې فکر هم کړی چې اصلا دغه اصول یا دوی خبر نه دیته او یا دوی نه غواړي چې مراعات شي. نو زما غوښتنه دا ده چې په دې باندې کار وشي تر څو د عادلانه محکمې اصول رعایت او پلی شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. کله که د افغانی ټولنې د پخوانی حجرو تصویر ذهن تراولو نو حتمی به مو د پوزی کټ او نورو توکو ترڅنګ چلم هم یادیږي. په پخوانی افغانی او پښتني ټولنه کې د حجره او دیرې لنوم سره یو ځای د چلم نوم هم یادیده. زکه خو شاعر ویلی رازه یو مازیګر لار غلطه کړه جانانه دیره کې میچیلم منګې سیتار هم پیدا کیږي. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. دا باید هیره نه کړو چې چیلم ګڼې بدې پایلې لري، خو بیا هم له پیړیو راهیسې د منځنۍ اسیا د ګڼو هیوادونو د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره تورې کړې دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، داسې شواهد موجود دي چې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته په لومړي ځل یو کس راوړل او له هم د غذایا د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاراوه، مګر ورو ورو د ټولنې نورو اقشارو ته هم انتقال شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی اجمل حکله وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توک وو، او کچیرې به په کومې حجرې کې نه وو نو د حجرې څښتن به ځان کم ګاڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو ما چې وی پای د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرګونه سکي هغه نور وسایل هم ورچي، بیا هغې نه لاندې د خول نه لاندې بیا اوبو اوبه وي، نو هغه دو او د دې سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ په رخکلو باندې هغه لوګی لون لوګی راکشکل کیږي. نو دا هغه شکل دی چې ورکوټ شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکو شیرګل شینوارې وایي چې چلم نه یوازې په هند او افغانستان کې بلکې د منځني ختیځ په اکثرو هیوادونو کې د ژوند او کلتور په یوه برخه بدل شوی و. د په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي:
حجره او چلم لازم مرزوم یو شی و. هغه حجره چې وي یا هغه خلکو چې حجرې درلودې یا هغه کلو کې چې به حجرې وي په هغو کې حتما چلم موجود و، او دغه حجرې سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به یې تنباکو راوړه، دا به تنباکو به یې چې ډکول دا چلم به هلته موجود و. د شپې چې به کم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم سکل، او دا چلم درلودل هغه حجرو کې به چلمونه نه و. په اصطلاح په هغه وخت هغه حجرې ماډرنې حجرې نه وې، یا لږ به غریبې حجرې وې، په هغو کې چې د خانانو وې او هغه چې غټې حجرې وې.